درنو اوریدونکو له تاسو هم ډیره زیاته مننه په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې د ازادي رادیو په دیخ خبرونه کې مو زنوري اسنوري هرکلی کوم. وویل چې د افغانستان حکومت وایي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو لګول شوي بندیزونو لا ډېر پخوا عملي کړي وي. پاکستان ویلي پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه به بشپړ عملي کړي. خو لومړی په خبرونو سره پیلوو. دا خبرونه اسمت ساروان اوروي.
وطن ملکیان نن په غزنی کې د ماین په چاودنه کې ووژل شول. د کندز ښار اوسیدونکي وایي طالبانو د ښار په شاوخوا کې بریدونه زیات کړي او د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه د عراق له تاجي اډې ووتل. د خبرونو تفصیل. په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د شزو او ماشومانو په شمول لشته لژه وطن ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والی ویندوی واحد الله جمعزاده وی د پیښې نن یک شنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر د پیرکې په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. د ښاغلي جمعزاده په وینا په وژل شویو کې درې ښځې، دوه ماشومان او دوه نارینه دي. پر لویو لارو عموما د دولت وسلوال مخالفان ماینونه ږدي، خو د دې پیښې مسئولیت تر اوسه کومې ډلې په غاړه نه دی اخیستی. له کندوز څخه رارسېدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د ښار اوسیدونکي وایي چې له تیرو درو ورځو راهیسې د ډزو ژغونه اوري. په همدې حال کې د کندوز والي عبدالستار مرزا کوال ډاډ څرګندوي چې امنیتي ځواکونه د طالبانو د حملو مخه نیولی شي. د کندوز ښار په تیرو کلونو کې دوه ځلې د لنډ وخت لپاره طالبانو نیولی و. د پکتیا والي له یوې مرګونې حملې روغ ووت. د لوګر د والي ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والي حلیم فدایی د موټرو پر کاروان نن غرمه د محمد آخی ولسوالۍ په شیخه کلی کې برید وشو. منګل ازادي رادیو ته وویل د طالبانو دا برید د دفاعي ځواکونو له کلک غبرګون سره مخامخ شو. د ده په وینا والي او ساتونکو ته زیان نه دی اوښتی. دا خبرونه له ازادي رادیو اوري. د امریکا په مشرۍ نړیوال ځواکونه نن د عراق له تاجي پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. پر دې اډه چې د بغداد په 40 کیلومتري کې ده، په ورستیو میاشتو کې د ایران پلو سخت دریځ لوري راکټي بریدونه شوي دي. نړیوال ائتلاف په یو بیان کې ویلي له دې اډې څخه د دوی ځواکونه د عراق د حکومت په همغږي د یو اوږدمهال پلان د برخې په توګه ووتل. په بیان کې دا هم ویل شوی چې په تاجی اډه کې تر 40,000 پوری ائتلافي ځواکونه میشتول، خو اکثره سجدو به ووتل. دا ځواکونه څو ورځې وروسته لدې ووتل چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ژمنه تازه کړه چې له عراق به ځواکونه وباسي. امریکا اوس په عراق کې نږدې 15,000 پوځیان لري. په دې هیواد کې د ائتلاف د نورو هیوادونو د پوځیانو شمیر 2,500 ته رسیږي. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو په ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوی. لوکاشینکو چې له 6 کلونو راهیسې واک په لاس کې لري، پرون ادعا وکړه چې د لویدیځو هیوادونو ځواکونه د بیلاروس پولې ته نږدې ځای پر ځای شوي، نو د خپل هیواد وسلوالو ځواکونو ته د تیارسي امر کوي. وروسته له دې چې لوکاشینکو د اګست میاشتې په انتخاباتو کې بریالی اعلان شو، زرګونه تنه د دغه هیواد واټونو ته په مظاهرو راووتل. پولیسو تر 1,000 ډېر نیولي او سلګونه نورې وهلي ټکولي دي. په هندوستان کې په کورونا وایرس د اخته کسانو شمیر تر 3 میلیونه واوښت، خو ګمان کیږي په دغه هیواد کې چې 1,300,000,000 وګړي لري، د کورونا وایرس یا کووید-19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر شاید تر دې خورا ډیر وي. راپورونه وایي په هندوستان کې تېره اونۍ تر بل هر وخت د کورونا وایرس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې، چې په یوه شپه او ورځ کې تر 70,000 زیاتې پیښې هم پکې ثبت شوې دي. هندي چارواکو ویلي د دوی د نوي څېړنو له مخې د نوي ډیلي او ممبئی اوسیدونکو د کورونا وایرس په وړاندې ښه مقاومت ښودلی دی. په جرمنی کې ساينس پوهانو د پاپ موسیقي درې کنسرتونه تنظیم کړي چې په پراخو سرپټو ځایونو کې د کورونا وایرس خطر مطالعه کړي. په ختیځ ښار لایپزیګ کې د دریو جلا جلا کنسرتونو ټول برخوال باید په دې څېړنه کې د برخه اخیستو لپاره اول د معایناتو پر اساس ثابت کړي چې په کورونا وایرس اخته نه دي. د دغه ښار د کنسرتونو سالون ته له رسیدو سره سم د برخوالو د بدن د حرارت درجه کتل کیږي. دوی ټول داسې ماسکونه کاروي چې ډیر خوندیتوب ورکوي او داسې برېښنایي وسیلې ورسره دي چې په مرسته یې د کنسرتونو په ساحه کې د دوی تګ راتګ څارل کیږي.
له حسمت سروان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه یې واورول. د افغانستان حکومت وای پاکستان باید پر یو شمېر طالب بشران مشرانو لګول شوي بندیزونه لار ډیر پخوا عملي کړی وای.
د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات وغواړو.
پاکستان ویلی چې پر طالبانو د ملګرو ملتونو د 2015 کال لګول شوي بندیزونه بشپړ عملي کوي. پاکستان آیا په دې برخه کې تر اوسه کوم اقدام کړی؟
پدې پنده کال کې هیڅ هم نه دي شوی. انداسې پاکستان واقعاً صادق وایي په دې کې باید د دې پر وړاندې باندې اقدامات کړي.
د کندوز ولایت یو شمېر اوسیدونکي د کندوز ښار په لمنو کې د ناامنیو زیاتوالي ته اندېښمن دي. دغه راز په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې په هند کې پر کورونا وایرس د اخته شوو کسانو شمېر له 3 میلیونه او په ټوله نړۍ کې له 3 میلیونه اوښتی. او د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د انصاف په لټه کې او ستاسو د ورکو شوو عزیزانو د لټې مه هېروئ. ازادي رادیو او ری پټولا پنسان کوم په منځنیو څپو سربیره لوی خورونه کې د اف ام پسل اشاره پینځه په صافه او وځي اوریدل شي. د افغانستان حکومت وايي پاکستان باید پر یو شمېر طالب مشرانو د ملګرو ملتونو لخوا لګول شوی بندیزونه لا ډیر پخوا عملي کړی وای. د ارګ لخوا له قول افغان حکومت اوس افغان حکومت اوس هم د ترګرو ډلو په وړاندې د پاکستان صادقانه همکاری او عمل ته په تمه دی. ولسمشر مانی وروسته تر دې دا څرګندونه کوي چې پاکستان د طالبانو د سیاسي دفتر پر مشر ملا برادر او د غراز د حقانی شبکې د مشر سراج الدین حقانی په ګډون د طالبانو پر یو شمېر مشرانو د لګول شوو بندیزونو د عملي کېدو خبره کړې ده. امید زهیر ملی نور جزئیات اوروي.
په ښکار افغان حکومت د پاکستان هغه پریکړه ستایي چې پر یو شمېر طالب مشرانو بندیزونه لګولي. د پاکستان بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ ناوخته په یو بیان کې وویل پر طالبانو د بندیز په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 2525 نمبر پریکړه لیک په بشپړ ډول اجرا کوي. د دې پریکړه لیک پر بنسټ د طالب مشرانو پر سفر، شتمنیو او وسلو بندیز لګول کیږي، خو ارګ وایي پاکستان باید دا کار ډیر پخوا کړی وای. د ولسمشر د ویان مرستیال دواخان مینپال د یک شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ترهګرۍ پر ضد مبارزه د پاکستان په صادقانه عمل پورې تړلې ده.
د افغانستان د حکومت غوښتنه د پاکستان ډیر واضح ده او ډیر واضح و چې د تروریزم ملاتړ او د تروریزم پټنځایونه د دې په خاوره کې موږ د تروریزم په وړاندې باندې د مبارزې په برخه کې د پاکستان صادقانه او عملي اقدامات غواړو. د طالبانو د مشرتابه په وړاندې باید له ډېره مخکې داسې ګامونه اخیستل شوي وای.
طالبانو هم د پاکستان د عمل ته غبرګون ښودلی. واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر د ویان سوهیل شاهین له قوله لیکلي د مذاکراتي ټیم پر ټولو غړیو بندیزونه د افغانستان د سولې بهیر له ستونزو سره مخ کولی شي. خو ښاغلي شاهین ازادي راډیو سره خبرو کې دا هم وویل چې دا بندیزونه مخکینی دي او د ملګرو ملتونو لخوا د سیاسي دفتر د مذاکراتي ټیم له غړو او مشرتابه د بندیزونه سموده مخکې موقتا لیرې شوي. د دې بندیزونو د عملي کېدو خبره داسې مهال مطرح کیږي چې امریکا له طالبانو سره د سولې هوکړه کړې او د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه هم مثبت نظریات شته. تازه اسوسییټډ پریس لیکلي تمه ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو منځنۍ اسیا ته د خپل سفر پر مهال قطر ته هم سر ورښکاره کړي او هلته له طالب مشرانو سره له افغانستانه د بهرنیو عسکرو پر وتو او د افغانانو ترمنځ د خبرو پر پیل بحث وکړي. اوس پوښتنه دا ده که ملګرو ملتونو په 2015 کال کې پر طالب مشرانو د بندیز لګولو پریکړه کړې، پاکستان یې تازه ولې عملي کولو ته ملا تړلې؟ پاکستان تیر کال د پیسو مینځلو او د ترهګرۍ د ملاتړ له کبله د مالي اقدام ځانګړې ډلې یا اف ای ټی اف لخوا په خړ لیست کې راغی او تر څنګ یې په دې دوو برخو کې د عملي ګامونو د نه پورته کولو له کبله په تور نوملړ کې د زایدو خبرداري هم ترلاسه کړی دی. اوس یو شمېر شنونکي په دې اندې چې د هیواد له همدې ویری پر طالب مشرانو بندیزونو لګولو ته مخه کړي. د اقتصادي مسایلو کارپو شعیب رحیم:
بل شکه دا د هماغه پروسې برخه ده او دوی کوشش کوي چې یو بیا د اف ای ټی اف د میټینګ نه مخکې دوی نړیوالو ته وښي چې دوی ملاتړ نه کوي د ترهګرو ډلو او بل دا چې بندیزونه یې پې لګولي دي، نو تر ډېره بریده هماغه بندیزونو سره تړاو لري.
دا په داسې حال کې را چې د حقاني شبکې د مهمو غړیو په ګډون د طالبانو ډېر شمېر مشران په پاکستان کې اوسېږي. یو شمېر پاکستاني رسنیو هلته د طالب مشرانو له جایدادونو او پانګونې هم خبر ورکړی دی. که چیرې اوس پاکستان په عملي ډول پر طالب مشرانو بندیزونه لګوي، نو شتمنۍ به یې کنګل او تر خوا به یې پر بهرنیو سفرونو بندیز هم ولګول شي. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک به بشپړ ډول عملي کړي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو بندیزونه لګولي دي. پاکستان په اوس وخت کې چې له طالبانو سره د سولې بهیر یو نوي پړاو ته داخل شوی، ولې د دې ډلې پر یو شمېر مشرانو د ملګرو ملتونو د بندیزونو د لګولو د عملي کېدو خبره کوي؟ په دې اړه مې مخکې د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز له مرستیال مشر حکمت اعظمي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې آیا پاکستان د ملګرو ملتونو د دغو بندیزونو پاره تر اوسه کوم اقدام کړی دی؟
دا یو واضح حقیقت دی چې طالبان اکثره مشران پاکستان کې دي او پاکستان ته ډېر واضح معلوم دي، او دا چې پاکستان په 2015 کې ملګر ملتونو په دغه مشرانو باندې خپل بندیزونه دا کړي او دوی اوسې وایي چې موږ تصدیق کوو په دا 15 کاله کې هیڅ هم نه دي شوي. همداسې که پاکستان واقعا صادق وای په دې کې باید د دوی پر وړاندې باندې اقدامات کړي، مګر داسې نه ده. دا زه فکر کوم یو داسې پروسه ده چې پاکستان غواړي چې کوم فاینانشل ټاسک فورس کوم هغه چې شاغي طالبان په تور لیست کې اچوي د مالي لحاظه او د تورزم د فینانس یا د تورزم سره د مالی کومک په وړاندې، نو دا غیر لپاره یو ګام دی او په یوه وخت کې پر طالبانو باندې غواړي چې نو فشار راولي چې تاسو باید مشتمل شه سرمخشته وي او زموږ خبرو ته ډېر غوږ ونیسي، کنه موږ په تاسو باندې اقدامات کولای شو تاسو په وړاندې باندې سره ځینې کړنی د پاکستان کې عملته دی. پاکستان او ته ځای ورکړی دی، امنیت یې تضمینې حمایت یې کوي. اگر چې برادر ملا برادر اوس په دوه کې دی چې خلیل دی، نو
بل موضوع هغه دا چې له طالبانو سره چې دی په قطر کې د امریکا د سولې تړون شوې د سولې تړون لمخې باید په همدغه دوه کې د تور لستون څخه د طالبانو د مشران نمونه لري شوی وي د ملګرو ملتونو له تور لست څخه او د غرض د امریکا او ځین نور هیوادونو له تور لستون څخه. د پاکستان دغه اعلان په داسې وخت کې آیا دا د دې ښکارندوی کوي چې پاکستان له امریکا او نورو سره هم غږی نه دی، یعنی په سیمه کې تر اوسه پورې اجماع نه درامسته شوی؟
ګوري د تور لست په هغه وخت کې ستونزمن کېدلی شي چې طالبان مشران سفرونه څخه کولای او یا د دې په سفرونو باندې بندیز وي او یا هم کوم نور راکړه ورکړه دي ونه څخه کولای او هغه د دې ازادي تر یو اندازې سلب شي. سو اوسني حالات ته ګوري د طالبانو هر مشر چې تاسو ویني په تور لست کې دی د تنوم یادېږي هغه ډېر آزادانه سفر کوي، نه یوازې په مثلا دوه کې ملا برادر نه یوازې دوه کې دي بلکې سفرونه کوي.
اعظمي صاحب، زما هدف دا ده چې پاکستان آیا له دغو هڅو سره هم غږی نه دی چې اوس له طالبانو سره تقریبا نړیوال قدرتونه یو نږدې کېږي او پر دوی هغه مخکینی لګول شوی بندیزونه هم ورو ورو لرې کېږي د سولې له تړون وروسته چې اوس د بین الافغاني خبرو ته هم ور نږدې کېږو؟
نوري صاحب، دا هغه وخت حقیقت وایي چې پاکستان واقعا پر دوی باندې کوم بندیزونه لګولي په طالب مشرانو باندې. دا نه دا فقط یو وینا ده چې موږ دا کوم ملل متحد چې کوم دغه بندیزونه د کړی موږ باغه عملي کړو، دا فقط یو وینا ده. که په عمل کې وي بیا څوک ویلی چې رښتیا هم پاکستان د امریکا او یا د نورو هیوادونو د سولې په کوم دغه چې مخته وړي د هغې خلاف دوی کوم کار کوي همکاري نه کوي.
ټاکل شوی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو راتلونکي اونۍ منځنی ختیځ یو شمیر هیوادونو ته ولاړ شي او په پام کې ده چې قطر ته هم ولاړ شي او ویل کېږي چې په قطر کې به د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره هم وګوري د سولې په پروسې بور سره خبرې وکړي. څه فکر کوئ چې آیا په دې سفر کې به د بین الافغاني خبرو د پیلېدو په برخه کې کوم پرمختګ وشي؟
زما فکر دا دی چې د پمپیو سفر او طالبان سره مجلس به ډېر به پر سیمه باندې وي، چې مثلا په سیمه کې کچېری د قطر د خوانه الته پرمختګونه راځي، نو نور سیاستونه چې مثلا سعودي عربستان او یا هم امارات به دا کوي، نو دا څنګه بیلانس یې وساتلی شي. دوم مسله مهمه زه فکر کوم د بنجانو مسله، امریکا شاید د طالبان څخه داسې یو میکانیزم باندې باس وکړي که چیرې دا بندیانې لکېږي چې کوم پاته دي، باید طالبان د دې ګارنټي ورکړي چې دوی بېرته به هغه څه چې کول هغوی ته به نه ګرځي، که جنګ وي، که مواد مخدر قاچاق وي، هر څه چې وي هغوی ته به نه ځي. او په زه فکر کوم په ځینو حالاتو کې د ځینو افرادو حتی دا غوښتنه به ځینې وکړي چې د هغې لکېدل دي وزن ډول شي. نو که چیرې دغه مسایلو باندې طالبان او امریکا وتوانېږي چې یو تفاهمنامې سره ورسېږي، یو توافق سره ورسېږي، بیا فکر کوم د بین الافغاني مذاکراتو شروع به ډېر اسانه او ډېر ژر وسېږي.
د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز مرستیال مشر حکمت اعظمي و چې د پاکستان د وروستي اقدام په اړه خپل نظر سره شریکاو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د 2015 کال هغه پریکړه لیک په بشپړ ډول عملي کوي چې د طالبانو پر یو شمېر مشرانو یې بندیزونه لګولي دي. یو شمېر رسنیو د سیاسي چارو د کارپوهانو په وینا ویلي چې پاکستان د دې لپاره چې د پیسو سپینولو او د تروریستانو د تمویل د څارونکو ادارې له لوري په تور لیست کې شامل نه شي دغه پریکړه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د پولیسو د امن او عامه نظم پخوانی قومندان زمری پیکان د ملي امنیت له لورې نیول شوی. د ملي امنیت یوې باوري سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې زمری پیکان نن سهار په کابل کې ونیول شو او اوس ترې څېړنې کېږي. نوموړی درې کاله وړاندې د درنو جرمونو په وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا په یوه غیابي محاکمه کې له دندې د ناوړه استفادې په جرم په اتو کلونو شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم شوی و، خو تر اوسه پټو او امنیتي چارواکي په نیولو نه بریالي شوي. نور جزئیات به د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې واورو.
بل اخره له درې کلن تعقیب وروسته د پولیسو د امن او عامه نظم په خوانی قومندان زمرای پیکان د ملي امنیت د ځانګړي ځواکونو له لوري ونیول سو. د ملي امنیت وی باوري سرچینې د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې زمرای پیکان نن سهار په کابل کې نیول سوی او دا محل ترې چړنې کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت ویان طارق عادین هم ازادي راډیو ته د هغه نیول کېدل تایید کړل، خو په اړه یې له زیاتو جزئیاتو ورکولو ډډه وکړه. زمرای پیکان د 1996 ملمریز کال د قوس د میاشتې په 12مه د درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز ابتدایي محکمې د هغه په غیاب کې له دندې نه د ناوړه ګټه اخیستنې په جرم په اتو کلونو او شپږو میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی و. سره له دې چې هغه مهال زمرای پیکان په دې توران و چې د کابل د اوسیدونکي د سهراب نظامی په وژنه کې خپل زوی ته امکانات برابر کړي، خو محکمې ښاغلی پیکان په دغه قضیه کې بېګناه وپېژند. محکمې هغه وخت د زمری پیکان د زوی مختار او د هغه د شریکبانو د قانوني تعقیب حکم صادر کړی و. د عدلي او قضایي مرکز د محکمې له پریکړې وروسته هم زمرای پیکان نه و چمتو چې ځان امنیتي بنسټونو ته تسلیم کړي. ولسمشر محمد اشرف خانی شاوخوا نه میاشتې وړاندې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په کلنۍ ناسته کې د کورنۍ چارو وزارت سرپرست مسعود اندرابي ته سپارښتنه کړې وه چې د زمری پیکان د نیولو حکم په جدي توګه عملي کړي. ښاغلي غني ویلي وو د پیکان نه نیول کېدل د افغانستان سیاسي اراده او شهرت تر پوښتنې لاندې راوستی. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت پخوانی وزیر فقیر محمد فقیر د زمری پیکان نیول کېدل ښه اقدام بولي، خو نیوکه کوي چې دا کار باید درې کال وړاندې سوی وای. ښاغلی فقیری وای چې پر خپل وخت د زمري پیکان نه نیول کېدل د امنیتي ادارو کمزورتیا په ګوته کوي.
اداره کې فوق العاده ضعف موجود دی، نه دا چې د یونه د سر نه نیولې تر اخره پورې یې دولت قوانین چې باید عملي کړي
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د زمري پیکان د کورنۍ له غړو سره هم خبرې وکړو، خو له زیاتو هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د امن او عامه نظم پولیس په 1938 لمریز کال له انتحاري حملو او سړک غاړې مین ایښودلو د مخنیوي لپاره رامنځته سوي وو، او زمری پیکان په 1995 لمریز کال کې مشر وو. له دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني په کورنیو چارو وزارت باندې نیوکې کړې وې چې په دغه وزارت کې پراخ فساد موجود ده. خود کورنیو چارو وزارت نوی مشرتابه وایي چې د فساد د مخنیوي او له دې پدیدې سره د مبارزې په برخه کې اقدامات سوي دي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 8 بجو د ماښام تر 9 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنیو څپو سربیره لوی خبرونه کوي. د اف ام په 15.5 په هم صافه واځي اوریدلی شي. د کندوز اوسیدونکو ښار ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو زیاتوالي ته اندېښمن دي. د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې آن په ښار کې هم اکثره وختونه د سپکو وسلو غږونه اورېدل کېږي. د کندوز ښاریان د ښار سقوط ته ځکه اندېښمن دي چې له دې مخکې هم دا ښار دوه ځلې د لنډې مودې لپاره طالبانو نیولی وو. په دې اړه له کندوز د ازادي راډیو خبریال اجمل آرین راپورټ لري.
د کندوز ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي له درې ورځو راهیسې د کندوز ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی او ان د سپکو وسلو غږ په دننه ښار کې هم اورېدل کېږي. څلوېښت کلن رحمت الله همنوا په کندوز ښار کې اوسیږي. دی وایي که چیرې سیمه ییز چارواکي په وخت سره د دې ولایت امنیتي وضعیت ته پام ونه کړي، ښایي دغه ولایت بیا ځلې سقوط وکړي.
جنگونه دې نږدې خلک په اندېښنه دي. د ښار ته د ډزو اوازونه اورېدل کېږي. اوسېدونکي عام اوسېدونکي چې اکثره غریب بېوزله خلک دي او ترخې تجربې یې د دې ولایت له ځان سره لري، هغوی اندېښنه لري که چېرته حالت همدغه شان دوام وکړي نو ممکن هغه د تېرو کلونو پېښې بیا تکرار شي.
کندوزیان وایي د کندوز دوه ځلې سقوط پر مهال د دې ولایت اوسېدونکو سختې ناخوالې او ستونزې ګاللې دي، او اوس له سیمه ییزو چارواکو غواړي چې بې له ځنډه د کندوز امنیتي وضعیت ته پاملرنه وکړي، څو خلک په خپلو مینو کې په آرامه ژوند وکړي. د کندوز ولایت یو بل اوسیدونکي خلیل الله کاکړ ازادي راډیو ته وویل:
وروره، د جنگ نه خو بېخي د سستړي سي در په در نه شپه خوب لرو نه د ورځې خوب لرو. د کلاشینکوف د توپانچې د اواز هم مرمۍ راځي شهر ته. موږ له دې نه بیرې رسېد د کندوز بیا سکوتونه کې، او کنه خو ګرد خلک در په در د عادت څنګه چارواکي دي هېڅ پام نه کوي. بېخي له موږ زړه تورې کړي یو.
په ورته وخت کې د کندوز د ولایتي شورا مرسیال صفي الله امیري هم وایي چې د ښار په شاوخوا نږدې سیمو کې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړې زور اخیستی، خو خلکو ته ډاډ ورکوي چې وضعیت د افغان ځواکونو په کنټرول کې دی.
د خلکو نگرانی هم د بجای ده، او خلک چې هغه تشویش لري د اوس هم تاسو د توپو د راکېټو غږونه هم اوره دا وخت نگرانی جای ده. اما جنگ سراسری ده او فعلاً وضعیت د کندوز د کنټرول لاندې ده.
د کندوز والی عبدالستار میرزکوال هم کندوزیانو ته ډاډ ورکوي چې په دغه ولایت کې په کافي اندازه ځواکونه موجود دي، او وسلوالو طالبانو ته دا فرصت نه ورکوي چې د خلکو ژوند له ننګونو سره مخ کړي.
ټول ولس ته ډاډ ورکوم چې کاملا مطمئن اوسئ او ټول تدابیر نیول شوي دي. هېڅ ډول ستونزه به نه ترسترګو کېږي. دا اوس ټول ښار کمربندونه او هغه ځایونه چې هلته خطر متصور و خپله مې د نږدې نه ولده. زه په خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ویاړم. د خپل ښار د خپل ولس دفاع کوي او دې سنګر کې پراته دي.
د یادونې ده چې له څو ورځو راهیسې د دې ولایت په خان آباد او امام صاحب ولسوالیو کې او دغه شان د ښار په نږدې څنډو کې د وسلوالو طالبانو وسلوالو خوځښتونو زور اخیستی، او روان وضعیت د دې ولایت اوسیدونکو د خپل راتلونکي په اړه سخت اندېښمن کړي دي. اجمل آرین، ازادي راډیو، کندوز.
د جلال آباد خاریان بیا د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي. د جلال آباد یو شمېر خاریانو ازادي راډیو ته وویل هغه کمه برېښنا هم چې شته د ترې هغه خلک او سوداګر استفاده کوي چې چارواکو ته پیسې ورکوي. نور حال به د ازادي راډیو د خبري سهار ګل امیر په رپورټ کې واورو.
د جلال آباد خاریان د برېښنا له زیاتې پارچاوي شکایت کوي او زیاتوي چې د اوړي په دې موسم او ګرمۍ کې برېښنایي پارچاوي زیاته شوې چې له امله یې دوی له ستونزو سره لاس او ګریوان دي. دوی زیاتوي د ننګرهار برېښنا د هغو خلکو په خدمت کې ده چې ډېرې پیسې ورکوي او په خبره چې د عامو خلکو په غم کې څوک نه دي. کمه او کمزوري برېښنا، غیر عادلانه ویش، د استوګنځایونو په برېښنا کې پرچاوي او شته امکاناتو پریمانو اوبو کې د برېښنا کوټونو جوړولو ته نه پاملرنه هغه لوی ستونزې دي چې د جلال آباد اوسیدونکو په اړه شکایت کوي. د جلال آباد اوسیدونکو بهیر او سمیع الله ازادي راډیو سره په خپلو خبرو کې وویل په دغه ښار کې شته برېښنا نه یوازې دا چې بسنه نه کوي بلکې سوالي برېښنا ده او په دې برخه کې اساسي کارونه نه دي شوي.
نوم یې بهیر ده او د جلال آباد اوسیدونکو کوم برق چې موږ ته راغلی ده دغه په اساسي او شکل باندې توضیح شوی نه ده. د دې په توضیح کې ډېر مشکلات دي او هغه ځینو ته دوی برقونه اوس غواړي چې ورکړي چې هغوی پیسې ډېرې ورکړي. فابریکې، صنعتي فابریکې او بعضې صحیح ځایونه چې د یخ د فابریکو په شمول باندې هغوی نه پیسې زیاتې اخلي نسبت هغه خلکو ته چې هغه کورونو ته ورکوي. نو دوی غواړي چې په کورونو برق کټ کړي او هغوی ته ورکړي او بل برق په یو ساعت کې درې ورته څلور ورته ځي او بېرته راځي، ځي او بېرته راځي. او برق هم ډېر دومره کمزوری شوی ده چې بعضې کارونه نشی کولای.
زمنګ دغه تقاضا ده چې برېښنا ته ډیره پاملرنه وکړي ځکه برېښنا در سړی ضرورت ده، د هر کور ضرورت ده. د فابریکې رشت کوي او سره کارونه رشت کوي. کله چې برېښنا زیاتې نو فابریکې خلک جوړي، د ځوانانو د خلک چې بیروزګار دي دغه ټول کار پکې جوړیږي. دا یو ښه پروژه ده چې د خلکو نه زمنګ د دولت نه د مرکزی دولت نه زمنګ دا خواهش ده چې دا زمنګ خپل سندونه زمنګ خپل وبو هم دلته مهار شي او ډیمونه پکې جوړ شي. دا اساسي پروژې دي، اساسي کارونه دي. اساسي کارونه ته مخ نه کوي، تجارتي برکونه راوسی دي وروره چې نه کور ته کار کوي او نه دکان ته کار کوي او فابریکې خلاپ لري.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر مریض کال په وروستۍ میاشت کې د ننګرهار د هغه وخت برېښنا ریاست چارواکو شمنه کړې و چې 1399 کال کې به ننګرهار د برېښنا په برخه کې هیڅ ډول ستونزه ونه لري. دغه مسؤلینو ویلي وو چې د روان مریض کال تر پایه د ننګرهار د ښار لپاره کافي برېښنا په پمپ کې نیول شوې او آن ګاونډیو ولایتونو ته هم ترې برېښنا ورکولی شي. د ننګرهار د برېښنا ریاست مسؤلین بیا د برېښنا په برخه کې د پرچاوۍ او برېښنا د کمیدو خبره مني، خو په دې برخه کې د بې عدالتۍ دا نه مني.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
هند د کورونا وایروس تایید شوی پیښې په هند کې له 3 میلیونو اوښتي. ګمان کېږي چې د 1.3 میلیونو وګړو په دې هیواد کې به کورونا وایروس پر کورونا وایروس د اخته شوو کسانو رښتینې شمېرې تر دې هم لوړ وي. دا چې په نړۍ کې د کورونا وایروس څه ډول وضعیت رامنځته کړی، نور تفصیل به د اجمل ان پرپورټ کې واورو.
په وروستیو اونیو کې هند په نړۍ کې تر بل هر هیواد د کورونا وایروس ډېرې پیښې ثبتوي. په ځانګړې توګه د هند په لویو ښارونو کې د کورونا پیښې په زیاتېدو دي. یو لړ سروېګانو د دې هیواد د پلازمېنې نوې ډیلي او د بل لوی تجارتي ښار ممبئی په استوګنو کې د دې وایروس په وړاندې په پراخه کچه انټي باډي موندلې دي. په نوې ډیلي کې د حکومت یوې وروستۍ نمونوي سروې ښودلې چې په دې ښار کې شاوخوا 90% خلک د کورونا وایروس لپاره انټي باډي لري، خو دا 1.5 میلیون وګړو په دې ښار کې یوازې 150,000 د کورونا وایروس پیښې ثبت شوي. تر اوسه پورې په هندوستان کې د کورونا وایروس له کبله د 55,000 کسانو مړینه ثبت شوې ده. دا مهال کورونا وایروس د دې هیواد کلیوالي سیمو کې په خپرېدو دی، چیرې چې ډېر وګړي بې وسلې دي. په نړۍ کې بیا د شنبې تر ورځې پورې د کورونا وایروس سره د تړلو مړینو شمېر 800,000 ته ورسید او د هغه کسانو شمېر چې تر اوسه په دې وایروس اخته شوي هم په نړۍ کې له 3 میلیونو واوښت. دا شمېرې د جانس هاپکنز پوهنتون په ډاګه کړي چې پکې د امریکا متحده ایالاتونه، برازیل، مکسیکو او هندوستان هغه هیوادونه یاد شوي چې د کورونا وایروس له کبله د نړۍ په کچه د مړو شوو کسانو نمایي برخه پکې دي. دا نړۍ دوه هیوادونه جنوبی کوریا او جرمنی چې ظاهرا د موثرو اقداماتو له کبله د کرونا وایرس خپرېدل ورو کړی وو د دې وبا د خپرېدو له تازه چټکتیا او سره مخ دي. جنوبی کوریا پر لوی غونډو بندیزونه لګولي، بارونه او کلیساوي تړلي او د سپورتي نندارو مینوالي له ننداري منع کړي څو د کرونا وایرس د بیا خپرېدو مخه ډب کړي. جرمنی د شنبه په ورځ په تیرو څلور میاشتو کې د کرونا وایرس تر ټولو لوړه شمېره اعلان کړوي، تر 2000 زیات نوي پیښې ثبت کړي. دا له اپریل میاشتې راهیسې لومړی ځل دی چې جرمنی په یوه شپه ورځ کې په دې شمېر پیښې ثبتوي. په نورو لویدیځو اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه اسپانیا، ایټالیا او فرانسې کې هم بیرته د کرونا وایرس په نوو پیښو کې یو څه زیاتوالی لیدل شوی. په لاتین امریکا کې بیا مکسیکو کې د کرونا وایرس په تړاو د مړینو شمیر 2000 ته ورسید چې د امریکا له متحده ایالاتو او برازیل وروسته د یو هیواد لپاره په کووید 19 ناروغۍ د مړینو تر ټولو لوړه شمېره ګڼل کیږي.
د خبرونه دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې دوه ازادي راډیو اونیز خبرونه لرو، خو اوس عصمت سروان د خبرونو لنډي زوروي.
په غزنی کې د ماین په چاودنه کې د ښځو او ماشومانو په شمول لږ تر لږه اووه تنه ملکي وګړي وژل شوي دي. د غزنی د والي ویندوی واحد الله جمعه ساده وایي دا پیښه نن یکشنبه د جغتو ولسوالۍ پر عمومي لار هغه مهال وشوه چې د سپرلیو موټر د پیرکي په سیمه کې پر ماین ور برابر شو. له کندوز څخه رسیدلي راپورونه وایي چې د دغه ولایت د مرکز کندوز ښار په شاوخوا کې طالبانو بریدونو ته زور ورکړی دی. د پکتیا والی لوی مرګونی حمله روغ وو. د لوګر د والی ویندوی عبدالرحمن منګل وای د پکتیا د والی حلیم فدایی د موټر پر کاروان نن غرمه د محمد اغه ولسوالی په شیخه کلی کې بریډ وشو. ایران وای د اوکراین د مسافرونکو الوتکې د تور بکس سیډنی وشو چې د الوتکې په دو توغندو لګیدلې ده. د امریکا په مشرۍ نړیوال ائتلاف وایي چې ځواکونه نن د عراق له تاجی پوځي اډې ووتل او هغه د عراق امنیتي ځواکونو ته وسپارله. په بیلاروس کې د الکساندر لوکاشینکو د بیا ولسمشر کېدو پر ضد نن بیا مظاهرو ته تابع نیول شوې ده.
د انصاف په لټه کې
یوې چاغې پسې ورشه بلو یاغې پسې ورشه همدې کې را باندې ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
دومره زورېدلې یم کنه په دې کار کې چې نه مې څوک دفتر مخکې پرېږدي، نه مې څوک ما پرې ده اوري. خدای راستي کې زما د هېڅ سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
د ازادي راډیو درنو اورېدونکو سلام، زه خان محمد سین د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې به واوري چې د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو خون کې ازادي راډیو ته ویلي چې اوس د دغه ولسوالۍ په یو خونځي کې حق و زامه تدریس کوي او غواړي چې رسمي خون کې شي. دی وایي دغه کار پسې ډېر ګرځېدلی خو نتیجه یې نه ده ورکړې. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له ریاست سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د خون کې عبدالشکور او ورپسې به د لوګر ولایت د پوهنې د رئیس څرګندونې واورئ. اوس به ښاغلی عبدالشکور په خپله ووایي چې ستونزه یې څه ده.
زه د لوګر ولایت د برکی برک ولسوالۍ د شیخیانو ابتدایي ښوونځي کې.
تحصیل دې څومره دی؟
14 کاله مې تحصیل کړی دی.
څو کاله دې تدریس کړی؟
100 کال سره 4 کاله کېږي.
فعلا خو مکتبونه شروع شوي؟
وروسته پات له دې دغه شروع شي چې تر اوسه نه دي شروع شوي.
ښه، د رخصتۍ وروسته به بیا خپل مکتب ته ځي کنه تدریس به کوي؟
او ان شاء الله، او ان شاء الله.
تو رسمي استاد ک نه قزامای؟
نه قزامای ما ته انده قزامای معلمي کې اختیم.
عریضه دې نه کړې چې رسمي خون کې شي؟
درې څلور فریت للم ریاست د معارف ته ماوین ته نه عریضه کړې، رئیس د ریاست ته نه عریضه کړې ده، او په وزارت کې نه درې څلور نه عریضه کړې دي. تر اوسه دماغ اچانه دا ورېدلې.
صدر ته وای
وایي چې امتحان وار کوم، امتحان بیا جتي هغه دی هغه کسانو ته چې دمانې یو څو نمرې دیږي هغه بیا هغه کې دمان لري جای ته کې زما لري جای ته زه نه سم تللی، د ما د پښې مشکل دی، لري جای ته زه رسیدګي نه سم کولی چې دلته نږدې باس کي او ته ما نه ودی.
یعنی کمبود خو شته؟ داسې معلومات لري چې کمبود شته؟
وو زمونږ خپل مکتب کې اوسي او باس کمبود شته، اندال تا
نو که دغه ولسوالی نه د بلې ولسوالۍ ته ورکي او هلته به تلی شي وظیفه اجرا کولی شي؟
نه مخکې خو ما چې ما ته یې راته ویلی وای خروار ته ولاړ شه، بیا زما د پښې مشکلات دی، زه خو هغه خوا ته رسیدګي نه شم کولی. دا مکتب مې چې دی بیا د خپل کلي کښې مې دا د خپل کور ته مې نږدې ده، تګ و راتګ لپاره ما ته نږدې ده. زه چا په پښه مې معیوبه ده، په بایسکله باندې م نه شم ګرځېدلی، دومره پیاده حرکت کولی شم لکه دا مکتب و دا زمونږ کور چې زه رفته ما درته وکړم.
په همدې مکتب کښې دې څلور کاله تدریس کړی؟
څلور کاله مې په همدې مکتب کښې تدریس کړی و.
د ښوونځي اداره در سره موافقه کوي چې ته دلته ښوونکی شې؟
شورا د والدین، د ښوونځي اداره، دا ټول موافق دي د ما سره چې زه په دې مکتب کښې ښوونکی شم.
اقتصادي وضعیت دې څنګه دی؟
اقتصادي وضعیت مې بېخي صفر دی. یقینا مونږ د بېګا وړو د جیز وړو نه لرو، پرون هم وتلی وم، دا نن هم تر دا اوسه پورې تللی وم، پلالې دغه د غنمو پلالې را جرو کوم چې کور کښې مونږ وسوځو.
خاص ستا مشکل به د پوهنې وزارت مسؤلینو سره شریک کړو.
ماسد زه خپل هم جنګي معیوب یم، شل کاله مخکې په پښه باندې مربۍ باندې لګېدلی یم.
ستا مشکل به ورسو. دغه موضوع مو د لوګر ولایت د پوهنې له رئیس ښاغلي نثار احمد سعیدی سره شریکه کړه. جناب رئیس صاحب، د لوګر ولایت د برکی برک له ولسوالۍ نه یو ښوونکي آزادي راډیو ته ټیلیفون کړی چې څلور کاله کېږي په یو کلیوال ښوونځي کې اقوزامۍ درس ورکوم او څو ځله مې عریضې کړي چې زه رسمي استاد شم، خو زما غوښتنې ته توجه نه ده شوې. دغه پروسه څنګه ده چې یو اقوزامۍ استاد په رسمي استاد تبدیل شي؟
محترمه، موږ هر کال د کال په جریان کې دوی ته اعلان کوو او د دوی نه یو امتحان اخلو، چې هغه امتحان د اصلاحاتي ادارې ته موږ جدولونه ورکوو. اصلاحاتي ادارې په دې هکله تصمیم نیسي، هغه بستونه اعلان ته ورکوي. کوم وخت چې بستونه اعلان ته ورکول شول، جنابي استادان په هغه کښې اشتراک کوي او د دوی نه امتحان اخیستل کېږي. کوم وخت چې هغه معیاري نمره د کامیابۍ پوره کړي، هغه استادان بریالي شمېرل کېږي. نو شاید چې دوی کومه غوښتنه د رسمي معلمۍ دپاره نه یې کوي، دوی دې مهرباني وکړي رسمي غوښتنه دې و ریاست معرف ته وسپاري. کوم وخت چې د امتحان د اخیستلو وخت یې دوی ته خبر ورکول کېږي، معیار د شرایطو سره سم کوو د دوی په امتحان کښې شاملېږي او د دوی څخه چې امتحان واخیستل شو د کامیابۍ په صورت کښې دوی رسمي معلمین اعلانېږي.
جناب رئیس صاحب، دا وایي چې ما سره موافقي هم شته د همدغې ښوونځي، خو ریاست معارف راته وایي چې ته یو لرې ولسوالۍ ته لاړ شه او زه کورني تکلیف لرم او صحي تکلیف هم لرم، هلته نه شم تللی. که به دغه خپل ښوونځي کښې
محترمه دا استاد ته زه وایم، د کوم وخت راهیسې چې د لوګر په مابرید کې اصلاحات منځته راغلي دي په دغه تېرو شپږو میاشتو په دوره کې، که ده مراجعه کوي ریاست معرف ته او ده ته ویل شوي چې ته لېرې ښوونځي ته ولاړ شه، نو هغه مسؤلیت به موږ مسؤلیت پذیرو شو او دا مسؤلیت به واخلو. او که ده مراجعه نه یې کړې، نو هغه بخښه غواړو، د دوی خپل کار دی. که هر څوک موږ ته مراجعه وکړي د شرایطو په لیدلو سره، د مشکلاتو په اورېدلو سره او د دوی د توقع غوښتنو سره، د امکاناتو په صورت کښې حتمن موږ هلته زمینه ورته مساعدوو.
جناب رئیس صاحب، که دا تاسې ته مراجعه وکړي، د خپلې خوا نه څه مرسته ورسره کولی شي، څه مشوره ورکولی شي؟
بیا چې د زموږ سره څلور کاله اقوزامۍ وظیفه اجرا کړې ده، نو دی زموږ یو تکړه استاد دی او په خپل تدریس کښې به هم شاید کافي تجربه ولري. دی د راسې دغه استادان ته موږ اول حق د دغه خلکو دی. موږ لیستونه و اصلاحاتي ادارې ته سپارلي دي، کوم وخت چې بستونه اعلان شوله دی دې په هغه بس کښې ګډون وکړي. موږ به چوندۍ کاري سابقه لري او ده دلته تدریس کړی دی، حتمن د تدریس په نتیجه کښې د ده تجربه زیاته شوې ده. موږ په اول قدم کښې حق د دوی دی چې دوی باید کامیابه شي. او داسې بل یو پروګرام شته، هغه اقوزامۍ استادان چې مخکې دوی کافي تجربه لري او دلی تدریس ورکولی تدریس کړی دي، په مربوطه مکاتبو کښې موږ حق د اولیت وغوته ورکوو.
ډېر زیات تشکر، کامیاب اوسئ رئیس صاحب.
ژوندي
اوسئ. مهرباني.
بس لوګر معرف هر وخت ستاسو په خدمت کښې دی.
تشکر،
ښه وخت ولرئ.
درنو اوریدونکو و هم اوریدل چې د لوګر ولایت د بریکی برک له ولسوالۍ نه د عبدالشکور په نامه یو ښوونکی ازادي راډیو ته ویلي چې څلور کاله یې د دغې ولسوالۍ په یوه ښوونځي کې د حق و زامۍ په حساب تدریس کړی او اوس غواړي چې رسمي ښوونکی شي. او د لوګر ولایت د پوهنې رئیس ښاغلي نثار احمد سعیدي وویل لومړی به دغې ښوونکي ته حق ورکړل شي چې رسمي معلم شي، ځکه چې په یو ښوونځي کې تدریس کړی او تجربه یې حاصله کړې ده. خو د ده په خبره چې دی قانوني پړاوونه طی کړي. ښاغلي سعیدي دا هم وویل چې که عبدالشکور ورته مراجعه وکړي دی حاضر دی چې په دې حکله ورته لازمه مشوره ورکړي او مرسته ورسره وکړي. درنو اوریدونکو، که تاسو هم کومه ستونزه ولرئ او ستونزه مو قانوني حل لارې ولري، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو د ورکو عزیزانو د پروګرام درنو مینوالو، السلام علیکم. زه فریبا زای خوشاله مچ داونی بیا هم یو بل خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې هم موږ هغه پیغامونه لرو چې ځینې اوریدونکو په خپلو سیمو کې ورک کسان موندلې دي او د هغوی نشانې راته وایي، او هم وروسته به بیا ستاسې هغه پیغامونه خپره کړو چې تاسې په خپلو ورکو دوستانو پسې ګرځئ. نو د خپرونې د جوړښت سره سم ارزو د هلمند ولایت څخه د یوه اوریدونکي پیغام اورو چې دی په خپله سیمه کې د یو پیدا شوي کس په اړه معلومات راکوي.
السلام علیکم. زه ورک د چارچنه ولسوالۍ د خرخوردي د سیمې دي. زموږ د وطن دی، ځکه زمونږ ولایت نه هرسراس په سیمه کې ماته دي. په دغه شماره زنګ ووهي 0 8 9 9 9. دومي واتیا. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
السلام علیکم. زما فرید ملک بس کابل والا دې سوال نه دلته کتل خلل او دې نامه خدای لږ رجیک ده دا نه نه چې کیږي چې نه کول نه درته سوال نه کوړی څه کې پیدا کی نو ما ته لږ شي نه ده ته پر وسه واتیا نه سو پنځه پنځه دوا سو و څه پر و و اته یو دې دې سلور نه اته
احلا تمام. السلام علیکم. زما هم سلامونه قبول کی. قدردان مبارک اند هلمند ولایت څخه خبره در سره کوم. تاسې یو ځوان دی په فیسبوک کې هغه څه پورته شوی دی، نو هغه بل و په ایران کې فیسبوک ته هغه څه پورته کړی دی. نو دا چې دی د میدان ورګه ولسوالۍ دی، اوس خاص په ایران کې اوسیږي. نو یو بل معلومات راکړی دی چې دغه نمبر ازادي راډیو ته ورک، نوم یې حضرت ګل دی او داسې سبا حضرت ګل دی شمس الله دی او د ورور نوم یې مقصود دی. نو که چېرې څوک د دې په اړه معلومات غواړي نو زما سره په دغه شمېره اړیکه ونیسي 0 0 5 1 5 6 3. په ایرانی شمیره جا ما اړیکه ورسره ونیسي. د هغه ځوان سره چې هغه په فیسبوک کې پورته کړی دی هکس او 0 0 9 8 9 او بیرته 4 0 8 10 بیا څه وخت را پامان.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو او مشرونکو ته ټول سلامونه او علیکم سلامونه ورته وایم. دلته یم زه قدرت الله کدرمن یم علیکم یم نیولې د ښایسته بولان. دلته یم مسلمان بولان چې په بولان کې اوسېږې. نن زما په دوکان سبا تا په دوکان ماجتوی کې رتنې بریالۍ نومېږي. نو چې د کندو یې دی پکتیکا یادې داسې بریکانو په دغه لیونۍ غوندې ښکارېږي. دا تلو ښکار دی او محمد عارف او محمد داوود شناختګان دي ګرد عمر یې نو مې دی نو کوم مسلمان وو کې وروري اکای خانه خات چې څوک نو کې ټک پاړه دغه لږې پیډوال چې دا کې نو مشر دې تلیفون پر دوه شمیرو باندې اړیکه ونیسي.
سپر واز سپر آتا بزیت الور یو سپر آتا آتا یو دلی دار تلیپن شمیارات کارون سپر واز سپر آتا بزیت الور یو سپر آتا آتا ازادی رادیو تلیه رامانه کنیم مش پیغامونه نسریه.
السلام علیکم اورور می تاسو ته سلام او د دې خبرونه قربت د جلال تعالی خواږه خواږه سلامونه وړاندې کوم پر دې هلایم چې د ازادي راډیو همکاران به ټول را تارو او ټول خواخه خوشاله بوي د ټلیفون پر کرخه اورور می بیا هم در سره راغلی د توخه بشان زړګې د درانی مکانه اغم لا اوس په حلل کابل ولایت نه یو ځل مې مخکې درته پیغام پیښه خواږه سړی کنه هغه مې له پښتنه پیښه موږ سره کنه یو جلتي ولا د زرغونی په نامه باندې هغه نو اوس خدای خبرې کوي کنه وای ته پلان مې مل دی او زه د کابل مکنه هغه اوس موږ راغلی یو کابل کې یو کنه تر مې هم را سره ده د جلتي وای موږ د کابل یو خوښ کابل کې ته کور نه د معلوم کنه پلان مې نشته ده کدی یا مور یا ورونه یا تری یا تری زمونی کا ار څو غواځ غواځ کنه موږ په تیار په کابل کې تر می خمره سره د داخل کې هم د کنه که هر څو می غواځ لري د ټلیفون شمره به ورته وایم چې پر هو او کنه اته سی پر یو یو بیا سی پر څلور درې کدا پیغام حساسی را دو لوریدونکو له همکارانو نه چې لکم چې دا پیغام نشر کی.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادے راځي کار کوم کو اوریدونکو ته سلامونه وایم. دلته یو ماشوم چې نوم یې رفیع الله دی د تقریبا 12 کال دی چې د محمدی صاحب دی او موږ پیدا کړی دی نو دی وایي چې زه د لغمان یم او موږ ته ځای سره ملمیږي کسان چې غواړي چې بوځي نو موږ سره دی په دغه شمیره اړیکه ونیسي سپر و سپر چلور سپر یو نه چلور و درې پنځه مې را بیا ورته وامه سپر و سپر چلور سپر یو نه چلور و درې دا زادې راځي نه مننه هغه کسان چې په لاټه کې دي بعد بوځي.
السلام علیکم
السلام علیکم ایرمند ولایت سے دا پتنا کی نظری رادیو سر سے والد کی دلت کنن الگ تھی او دپلا میں غلام حضرت دا کان نے نرگو لگا دی ددن مچ اولاد وزر چاچ نو دو ول فرالی ما او دا دے کاری دی دغن میرا یا کی دا خطو خر خردی ما دا اکھ کی
السلام علیکم زه افغان د کندهار ولایت د بنجویو ولسوالۍ د مرکز څخه خبره کوم. ما د پیغام دی د غیر دی خبر کی د تمر یو کښنه د اکلی دی تقریبا د کډو او اتو کال کښنه یل لس کال به در خبرې نه کولی ګونګې دی په جواب باندې که د هر مسلمان ګوري پر باور شمیره د مرسته اړیکه ونیږي خپل کښنه به خلاص ورکو دې پر آیا د شپته نسلیه وڅاو شپته شماره یې بل دیو وایم سپر اویا د شپته نسلیه وڅاو شپته.
السلام علیکم وارث ترخیل د خسته د ساو نتا سره پیغام ما دلته او الک دانو داسې دل حد نم ډېر لنډی ده داسې لایقت په نامه باندې ده نو ایدنه خپل کور یعنې غلط شوی ده نه پوهېږم عصبي تکلیف لري که څنګه نو که هر څوک غواړي ورور وي پلار لري ورونه اسمان لري نو دغې شمارې ته ډېر زنګ وکړي 0 یو اتیا 55 څلور سوه او اته نوي بیا هم دا شماره وایم 0 اته یو 55 څلور
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه جمال الدین هیوادمل جبارخیل ما د ننګرهار ولایت څخه. یو ماشوم دا د یاسر په نام باندې د 12 کلو په شاوخوا کې عمر لري. شنې سترګې او د چپ لاس ګوتې هم کږې دي. که د هر چا وي دلته له یوې کورنۍ سره استوګنه کوي. د کرار چا وي یا څوک پېژني نو ما سره دې په دغه شمېره باندې اړیکه ونیسي او خپل ماشوم دې ترلاسه کړي. زما د ټلیفون شمېره دا 0 1 6 8 1 0. بله شمېره ده 0 8 1 5 5 5. بیا یې تکراروم 0 8 1 5 5 5. خدای په امان.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه اختر محمد خادم یم. تاریخ نیم دال آباد ګلمن ولایت واشیر ولسوالۍ څخه نیو ولر. تاسو موږ چې څنګه ماشوم راغلی دی تقریبا دغه 2 کال پر شاوخوا دی. نو راته نور میاشت کېږي چې د ثان الله په نامه دی ماشوم موږ پیدا کړی دی. دا لارام په سیمه کې پیدا کړی. نو که د هر مؤمن مسلمان یې سر په همدغه شمېره باندې اړیکه ونیسي 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9. یته شماره ځل دی وایم 0 1 0 1 1 0 2 8 9 1 9. خدای ته
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دوغ شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي. په کابل کې د مونږ ټلیفون شمیره ده 0 1 0 0 2 1 4 3 6 1. یو ری بیا وایم 0 1 0 0 2 1 4 3 6 1. همدار اساسی کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
د ورکو ازانو د خبرونې درنو مینوالو د خبرونې په دې برخه کې به تاسو هغه پیغامونه راوخلو چې تاسو په خپل ورکو پسې ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د هلمند ولایت بنائی ولسوالی سمولی عبدالسلام خبر کوم. زما یو ورور دی تقریبا 9 کاله کېږي چې د کور څخه نه درته تښتم دي. د عبدالجبار په نامه دی که هر مسلمان ورو ته معلومات دي یا د خبرې وزمو سره د شمارو باندې اړیکه ونیسي 0 5 5 5 5. بله شماره ده 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
آزادی رادیو ته سلام علیکم وایم او غنه ډیر تشکر کوم د مګي اور کور دا نام دی قاسم محمدین ولدی اسمت دا غدری ما سکیږي نظرکه ده د مرکزی بغلان ولسوالۍ نه هر څا پیدا ک یو لک روپۍ افغانۍ شریلی لري قاسم نوم محمدین دا په قاضی باندې مشهور ده د مرکزی بغلان نه او د پوکم د کلی نه تدریم ستیږي نه درک ده ورور تاسو نه خواهش کوم چې هغه منګه اواز تاسو ته خدای دې پیدا کړي.
السلام علیکم پکتیکا ولایت مرکز شرنی سخمانی صاحب نازنات احمد ترکوان دی مرکز شرنی سیمی آزو دی کلی پزل اور دولت کلن دی پنزی استو رزو چخوا نا ترک دا نو کپو تا خیلی خارج کلی چا سر معلوماتی دی مهربانی لمخی دی لاند شمیره تا زنگو وزی مهربانی با موزی سپر دوایا سپر درش پیتو اتش پیتو شپز آیا شمیره یا دل بیا سپر واویا سپر درش پیتو اتش پیتو شپز آیا منانا زیادت مهربانی با مو
مسالم ولایت مکنه و نسالیمی آلی کمی آلی کمی ما یه ورور ورکتا عزیزانی برکتا نکا تکا مو پیدا کو بجه شمیره با حالی کارا سمی نسیجی سپر وسا و
السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ قریب رکھتی شرما دا کا نام دے نسکار تقریباً نوار مسلمان کے پد پاڑ معلومات لے ماتی پد میرا بھائی جانگوئی سپر و سپر سپر درش پہ تنون سپر درے بیادش میرا وان سپر و سپر سپر درش پہ تنون سپر درے والسلام
زدی رادیو کول اور دن کا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و بعد سلام از ما دعوت پیغام دی چې زما د اکازی دی د سوید ولی فنام دی د خان په خان مشهور دی په لشکرګا کې د هلمند ولایت په لشکرګا کې ورکسوی اصلي د روزګان ولایت د چرچینو د ولسوالۍ دی په چرچینو کې د ګرمبابي کې هر ور مال ور په حق معلومات یا د ژوند یا د مرګ یا د وخت او استوګنې چې دلته استوګنه کړې ده مشته دی په دغه شمیره ژوند وي وکړل کې چې ورکسوی دی سپر څلور یا پنځه سو درو دېرش پنځه سو شل درې او بیسې شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج اتش میری یو زل بیا وامه سپر څلور یا پنځه سو درو دېرش پنځه سو شل درې او بیسې شمیره مو ده سپر و سپر وو دوا یو اتش پاج ات که هر چا په ورت معلومات راکې د ژوند موږ یو لک کالداری شیرینی ورکو د ټول د ازادۍ د ټول اوریدونکو ته مننه السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
بلی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدای دې وکړي چې ټول جوړ روغ یاست زه چې مخه د هلمند ولایت د ګشت ولسوالۍ په ورسې سره په اړیکه کې یم تقریبا درې کال کېږي چې زموږ پنځه زره حساب وکړې د کورونا لاندې راکړي جک سړی دی نریز ژری دی د مخ یو کوچنی کوچنی غاښونه دي ورور عبدالشکور د نیز دی وخت ځان کال دین مسلمه کوي تقریبا دوه نیم کال یا درې کال کېږي چې د کور وتلی دی یو څه وخت یو چا وویل چې کوم څه کې معلوم سو دی خو موږ هېڅ پاته نه لرو معلومات یې نشته ټلیفون یې سر نه خلاصېږي ځلمان دی نه دی ولې ورور هر یو کرم ما ورور مسلمان ورور ما زه راوړې په دا شمېرې دې موږ ته راي کونې سي خپل شعر دې تر لاسه کړي چې په ورور څه تر اته نه پېزه یو و پېزه درې اته شمېرې چې په ورور اته څلور 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 درې اته نه پېزه سپر و دوه واره نه شپږ نه یو شپږ څلور نه بله وخت کې سم خدای لوښې د پیغام نشر کړي ورور ډېر زنګونه مو وي السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
سلام علیکم دغه د زلم د زلم د سکلار د ولسوالۍ څخه خبرې کوم د باغران د ولسوالۍ مسجدون کې زما ورور د رولا په نامه ورته سو پون پټرو ورته خبرې کوي چې کی شکر لري که هر چا په پاړه معلومات لري ما سره جاری کوي نه چې په دغه نمبر او یا د دې نو ژغاوري او زه دا غواړم یو څه شو سره کیږي سلام علیکم
سلام علیکم زه د هلمند ولایت د کجکی د ولسوالۍ د چارباغ د کلي د چنګزو د مسجد ملک محمد نومېږم زما ورور دی د احمد په نامه دا څوارلس کاله کېږي چې ورک دی که هر چا ته په حق معلومات دي موږ ترې په دغه شمېره غږ ووي صفر اووه څلور پنځه څلور دوه اته درې شپږ دوه وسلام
مننه کوم وروره ستاسو څخه او د ټولو اغو نور اوریدونکو څخه چې موږ ته پیغامونه راستولې و. البته دا باید وایم چې زموږ سره نور پیغامونه هم ست خو د خبرونې وخت هم دومره دی، نو نور به په نور خبرونه کې سره وورو. مخکې تر دې چې د خدای په منی وکم، د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو او تنظیم کې مرسته او همکاري را سره کوي. تاسو هم تر بل خبرونې پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د تا بهیر کبه په یاد یم، زه چې قدم په قدم ګدم تا یادومه.